افغانستان کې سهار شپږ بجې شوې. ازادي راډیو اورېدي. ازادي راډیو دې خبرونې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. پیل دې سات په خبرونو کوو. د طالبانو چارواکي په خوست ولایت کې د یو ډله ییز قبر د موندلو خبر ورکوي. د خوست ښاروال بسم الله بلال پرون دوشنبه خبر اعلان ته وویل دا ډله ییز قبر چې د خوست په مرکز کې موندل شوی او شاوخوا سل مړي پکې و احتمالا د پخواني شوروي اتحاد پلوي حکومت له وخته پاتې دی. ښاغلي بلال زیاته کړه چې دا قبر د شنبه په ورځ د خوست په سړبني سیمه کې د یوه کوچني بند جوړولو لپاره د کیندلو په مهال وموندل شو. ښاغلي بلال د سیمې د اوسیدونکو په حواله وویل په قبر کې خخ کسان په 1950 کال کې چې د خلق دیموکراتیک ګوند په مشرۍ حکومت واکمن وژل شوې دي. د خوست ښاروال زیاته کړه چې په ډلیز قبر کې داسې مړي هم وو چې د ښځو جامې په تن وې. د ښاغلي بلال په وینا ښکاري چې په دې قبر کې خښ شوي کسان ټول ملکي وګړي دي. پر افغانستان د پخواني شوروي له یرغل وروسته او همداراز د کورنیو جګړو په دوام د تیرو څه باندې څلورو لسیزو جګړو په مهال تر دې دمه د هیواد په بېلابېلو سیمو کې لسګونه ډلیز قبرونه موندل شوي دي. ملګری ملتونه اټکل کوي چې په نوي میلادي کال کې به نږدې نیم میلیون افغانان له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یو چا پرون دوشنبه ناوخته په خپله ویبپاڼه په یو بیان کې ویلي چې اټکل کېږي په روان 2040 میلادي کال کې به شاوخوا 4,35,000 افغان کډوال هیواد ته راستنه شي چې په سلو کې 98 به بشري مرستو ته اړتیا ولري. د یو چا د معلوماتو له مخې د تیر 2023 کال پورسته یوروبه کې نږدې نیم میلیون افغانان د بیا اسناد کډوالو د ایستلو لپاره د پاکستان د حکومت د نوي پالیسۍ په اساس په جبري ډول خپل هیواد ته واستول شول. د اوچا بیان زیاتوي چې اوس مهال شپږ میلیونو درې لکه افغانان د اوږدمهال لپاره بې ځایه شوي چې په دوی کې ډېرو یوه لسیزه مخکې خپل کورونه پرېښي دي. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې افغانستان د بې ځایه شوو خلکو د شمېر له پلوه په جنوبي آسیا کې لومړی او په ټوله نړۍ کې دوهم ځای لري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یا یو این سی آر په کندهار ولایت کې د قابلو د روزنې د یو کورس د پیل خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو د ادارې په یو بیان کې چې پرون دوشنبه پر ایکس شبکې خپور شو ویلي دا دوه ورځنی روزنیز پروګرام د جاپان په مالی ملاتړ پلان شوی او هدف یې د ښځو لپاره د کاري فرصتونو برابرول دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ښځو پر کار د طالبانو لخوا د لګېدلو محدودیتونو او له پاکستان او ایران د سلګونو زره کډوالو د راستنېدو په نتیجه کې په تېره د ښځو لپاره پر روغتیایي خدماتو فشار زیات شوی دی. د افغانستان کرکټ بورډ پرون د سریلانکا په وړاندې د شل اوریزو لوبو لپاره د ملي لوبډلې غړي اعلان کړل. په دې لوبډلې کې د محمد نبی عیساخیل، ابراهیم ځدران، عظمت الله عمر ضیا او ګلبدین نایب په څیر څو لوبغاړي چې اوس مهال له سریلانکا سره د یو ورځنیو لوبو په لړۍ کې لوبیږي شامل دي. افغان لوبډلې سریلانکا ته د خپل دې سفر په مهال کوربه لوبډلې ته یو ټیسټ او دوه یو ورځنۍ لوبې بایللې او سبا چهارشنبه په درېیمه او وروسته یو ورځنۍ لوبه کې ورسره مخامخ کیږي. له دې لوبې وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د درېو شل اوریزو لوبو لړۍ پیلېږي چې د فبروري له 12 څخه د فبروري تر 21 پورې دوام کوي. یو امریکایي چارواکي پرون وویل وروسته له دې چې د امریکا دفاع وزیر لوید آستن بستر شو او دندې مرستیالې ته وسپارل شوې بروکسل ته د هغه سفر هم لغوه شو. ټاکل شوی وه چې ښاغلی آستن د پنجشنبې په ورځ د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه او یوه ورځ مخکې له هغه د اوکراین د تماس له ډلې سره په جلا غونډو کې ګډون وکړي. پنځه کلن آستن د یکشن به پورز د هغو اعراضو له کبله چې د مسانې ناڅاپي ستونزه بلل شوې د جدید څارنې په خونه کې بستر شو. د فرانسې حکومت پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل د دوهمې کلیزې په درشل کې پر موسکو تور لګولی دی چې د انټرنیټي لاسوهنو په مټې د کیف د لویدیځو متحدانو په اړه د ناسمو اطلاعاتو د خپرولو اوږدمهاله کمپاین پیل کړی دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت چارواکو پرون وویل چې روسیې په اطلاعاتو کې د لاسوهنو او د درواغو د خپرولو له لارې د اوکراین پر لویدیځو متحدانو له هغې ډلې پر پولنډ، جرمني او فرانسې د حملو لپاره هڅې چټکې کړې دي. فرانسوي چارواکو په دې اړه ایکس یا خونی ټویټر په ګډون د ټولنیزو شبکو پر پلاتفورمونو او د سپوتنیک په څیر په روسي ویبپاڼو خپاره شوي پیغامونه د مثالونو په توګه یاد کړي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې په یو نوي راپور کې ویلي چې په روانه فبروري میاشت کې په افغانستان کې د بشري مرستو رسولو په وړاندې ځینې خنډونه وو چې ډېره برخه یې د واکمنو طالبانو د لاس وهنو او ځینو طبیعي پیښو نتیجه وه، خو هغه د تیرو دو کلونو پرتله کم شوي. د چارو شنونکي وایي دواړه لوري باید خپل مکلفیتونه وپیژني.
ملګری ملتونه باید د ټولګټو پروژو د مالی او تخنیکي امکانات په معین وخت سره برابر کړي، او اسلامي امارت هم لازمه ده چې خپل پالیسیو کې نرمي راولي تر څو دا پروژې پلي شي.
یو شمېر سوداګر وایي تر اوسه له بانکونو د خپلو پیسو په ایستلو کې ستونزه لري.
ما خپل هم په معین بانک کې پیسې باقي دي، نه راکوي، مطلب د جمهوریت د وخت پیسې.
د نورستان اوسیدونکو وایي ډېر ځنګلونه وهل شوي او بیا احیا ته سخت اړتیا لري.
پسوی علاقې تر اوسه پورې سپیرم دغه صفات دی، د وخت د حکومت نه او د مرستندوی ادارو نه غوښتنه او دغه دا ده مناسب بوټي لرغوزان یا وغیره دغه وکړل شي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د اسرائیل صدر اعظم د مصر له ګواښ سره سره چې ویلي دي که رفح سره د ښار ته اسرائیلي ځواکونه ننوځي نو له اسرائیل سره به د سولې تړون لغوه کړي، ژمنه کړې چې ځواکونه به د سخت دریځې حماس ډلې د لمنځه وړلو لپاره دې ښار ته واستوي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
ملګری ملتونه په روانه فبروري میاشت کې په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو په وړاندې د خندونو خبر ورکوي. د ملګری ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې په یو تازه راپور کې ویلي چې که څه هم دا خندونه چې ډېره برخه د واکمنو طالبانو د لاس وهنو او ځینې د طبیعي پیښو نتیجه وه، د تیرو دو کلونو پرتله کم شوي دي، خو لا هم د دوی چارې له ستونزو سره مخامخ کوي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا په یو تازه راپور کې چې پرون خپور شو ویلي په روانه فبروري میاشت کې بیا هم په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو چاره له خنډونو سره مخامخ وه. اوچا وایي چې په روانه میلادي میاشت کې د بشري مرستو 2 پروګرامونه د دې خنډونو له کبله په موقتي ډول وځنډېدل. د راپور له مخې د دې خنډونو په سلو کې نوي د واکمنو طالبانو او د هغو د پوځي ځواکونو لخوا جوړ شوي دي. اوچا وایي که څه هم دا خنډونه د تیرو میاشتو پرتله په سلو کې 28 او د تیر کال د همدې مودې پرتله په سلو کې 14 کم شوي، خو علت یې د اوچا په وینا ښایي په نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د محدودیتونو له کبله د بشري مرستو د رسولو په عملیاتو کې کموالی او یا ځنډ وي. د ملګرو ملتونو دا اداره وایي چې په نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز له کبله لا هم ښځو او ماشومانو ته د مرستو رسول ګران کار دی. اوچا زیاتوي چې که څه هم د روغتیا او زده کړو په برخو کې طالبانو د ښځو کار کولو ته یوه استثنا منلې ده، خو له دې سره سره په خیریه ټولنو کې د کار او د بشري مرستو په رسولو کې د ښځو ونډه نیمګړې ده. اوچا په خپل راپور کې یادونه کوي چې په سلو کې د 18 خنډونو علت د مرستو پر رسولو کې د طالبانو یا د طالب وسلوالو لاسوهنه وه. اوچا وایي دا لاسوهنې یا د لاسوهنو هڅې د تیر کال د همدې مودې پرتله 29% زیاتې شوې دي. اوچا د مثال په توګه د هغو کسانو په خوښولو کې چې باید مرستې ترلاسه کړي یا پر دندو وګمارل شي د طالب چارواکو لاسوهنې یادوي. راپور کې راغلی د دې لاسوهنو له کبله په غور او دایکنډي ولایتونو کې د بشري مرستو بهیر وځنډید. اوچا وایي د تیرو میاشتو پرتله د مرستندویو مؤسسو له کارکوونکو شتمنیو او تاسیساتو سره د تاوتریخوالي پیښې 15% زیاتې شوې دي. په راپور کې د خیریه ټولنو د 9 کارکوونکو د نیول کېدو او بندي کېدو او پر 4 کسانو د فزیکي حملو یا له هغو سره د تشدد، د 2 کسانو د ټپي کېدو او د اوچا له تاسیساتو د غلا د یو مورد یادونه شوې. د اوچا راپور په روانه میاشت کې په امنیتي پیښو کې د یو شمېر کسانو د ټپي کېدو خبر هم ورکړی. طالبانو د ملګرو ملتونو د تازه تورونو په اړه څه نه دی ویلي، خو په خواله دي چې کله هم د بشري مرستو د رسولو په چاره کې د طالبانو د لاسوهنو ادعاوې شوي دوی په کلکه رد کړي دي. خو د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي سر مفتش دفتر یا سیګار په 13 نومبر میاشت کې په یو راپور کې وویل چې طالبان له افغانستان سره د امریکا له مرستو د پام وړ ګټه اخلي او یا یې خپلو کسانو ته ځانګړي کوي. په راپور کې د جمهوري نظام تر سقوط وروسته د ملګرو ملتونو او د کورنیو او نړیوالو مؤسسو د کارکوونکو په ګډون له 9 کسانو سره چې په ساحه کې حاضر وو مرکې شوي او تقریبا ټولو ورته ویلي دي چې طالبان د امریکا مرستې یا د ځان لپاره اخلي او یا یې د ویش په چاره کې لاسوهنه کوي. د چارو د شنونکو په باور دولتونه نه یوازې خیریه ټولنو ته د امنیتی تدابیرو په ټینګولو مکلف دي، بلکې باید د هغو په چارو کې د افرادو او ډلو د لاسوهنو مخنیوی هم یقیني کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پخوانی کارکوونکی عبدالحسیب لطیفی بیا د دواړو لورو د مکلفیتونو خبره کوي.
ملګری ملتونه باید د ټولګټو پروژو د مالی او تخنیکی امکانات په معین وخت سره برابر کړي او همداشان مزاحمتونه او خنډونه د پروژو په پلي کېدو کې له منځه یوسي. او اسلامي امارت هم لازمه ده چې په خپل پالیسیو کې نرمي راولي تر څو دا پروژې پلي شي.
د اوچا راپور په عین حال کې ویلي چې په ځینو مواردو کې د طبیعي پیښو لکه د درنو ورښتونو، سیلابونو او برف کوچونو له کبله هم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو عملیات له خنډونو سره مخامخ شوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا په یوه نوي راپور کې ویلي چې په روانه فبروري میاشت کې په افغانستان کې د بشري مرستو رسولو په وړاندې ځینې خنډونه وو. له بلې خوا د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ وایي د افغانستان روغتیایي سکتور سره د بهرنیو مرستو کمی او په نجونو او ښځو د طالبانو جدي محدودیتونه د میلیونونو افغانانو روغتیا له خطر سره مخ کړې ده. د سازمان د خبره پرون په خبر شوی راپور کې کړی ده په عین حال کې د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي محدود روغتیایي اسانتیاو او روغتیایي برخې ته د کمې پاملرنې له امله هم شکایت کوي. جزئیات په دې راپور کې.
د بشري حقوقو څار سازمان د دوشنبه په ورځ د افغانستان د روغتیا او درملنې ناورین د راتلونکو لپاره د وړاندوینې وړ بحران تر عنوان لاندې یو راپور کې په افغانستان کې روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې ستونزې یادې کړې. دا سازمان وایي د افغانستان روغتیایي سکتور سره د بهرنیو مرستو کمی او بنجونو خوځو د طالبانو جدي محدودیتونو د میلیونونو افغانانو روغتیا له خطر سره مخ کړې ده. د سازمان زیاته کړې روغتیایي ناورین په پراخه کچه د خوارزواکۍ او سختو ناروغیو په برخه کې خلک اغیزمن کړي دي. د دې اته د شمخیز راپور په دوام لیکل شوی چې د اول د 2020 کال د اگست 15 ورسته یعنی د طالبانو د بیا واکمنۍ دوره هیسي د افغانستان اقتصادي سقوط د هواد روغتي بنسټونو ته جدي زیان رسول دي او د مرستکون کول خو په بشري برخه کې د مرستو د کمی او پریکړې له عمله روغتي اسانتیاو ته لاسرسي کمزوره، اقتصاد او د خوراکي خوندیتوب او بیسوباتي لا زیاته شوې ده. د بشري حقوقو څار سازمان ویلي د طالبانو سیاست او نامناسب کړنو دا ناورین لا زیات کړي او د خوځونجونو پر زده کړو بندیز به د خزینه روغتي کارکونکو د روزنې د دوام مخه ډب او پراتونکو کې به په دې برخه کې کمښت یقیني کړي. د افغانستان لپاره د بشري حقوقو د څار سازمان سیډون کې فرشتي اباسي په دې راپور کې ویلي د بهرانيو پراختیا مرستو بندیدل او د طالبانو لخوا د خوځو د حقوقو نقص د افغانستان په روغتي سکتور کې د ویستري فاجعه لامل شوی چې په نامتناسب ډول افغان جنو خوځو ته زیان رسېږي. د سازمان د دوه دناسي لګډونوالو چې تمه ده د دې میاشتې په 13 او 19 د ملګرو ملتونو په مشرۍ وشي وخت چې د طالبانو په مشرانو فشار راوړي څو په افغان جنو خوځو محدودیتونه چې روغتي برخې ته د افغانانو لاسرسي محدودوي له دې دلی د جنو خوځو په زده کړو او کار محدودیت لري کړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان هم روغتي اسانتیاو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو شکایت لري. د تخار د کل افغان ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
هغه مېرمنې چې دلته امیدوار وي روغتیایي اسانتیاو لکه ډاکټر او درملو ته ډېر کم لاسرسی لري. موږ مجبور یو چې د خپل روغتیایي ستونزو د حل لپاره مرکز ته ولاړ شو چې نږدې 4 ساعته لري دی. تر هغه ځایه تلو پورې مو ستونزه نوره هم ډېریږي.
د طالبان حکومت د روغتیا وزارت تر اوسه د بشري حقوقو د څار سازمان د راپور په اړه خبرګون نه دی خوده. خو نږدې 2 اونۍ وړاندې د دې وزارت سرپرست قلندرای باد یوې غونډې ته بیل دی چې د کوم بنسټ نوم واخلي په افغانستان کې د روغتیایي ستونزو په اړه د نړیوالو سازمانونو راپور نه رد کړل او دای د طالبانو د حکومت پر ضد تبلیغات وبال. تبدا سال کې چې یونیسف نږدې 15 ورځې وړاندې وویل په افغانستان کې 9.5 میلیونه وګړي داسې ځایونو کې اوسي چې روغتیایي امکانات او اسانتیاو ته لاسرسی نه لري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د طالبانو د حکومت ریاست الوزراء اقتصادي مرستيال وای یو شمېر بانکونه له هم د نقد پیسو د ورکولو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. مولا عبدالغنی برادر تیر ورځ په کابل کې په یوې غونډه کې د دې موضوع په یادولو سره د بانکونو له ونډوالو غوښتل چې د دې ستونزې په هواري کې همکاري وکړي. په ورته وخت کې د سوداګرو په ګډون د یو شمېر بانکونو مشتریان وایي چې له هم له ځینو بانکونو د پیسو په ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخ دي.
د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر د لومړي ځل لپاره د طالبانو د حکومت د اقتصادي عالي شورا د رهبرۍ د مالی ثبات د کمیټې او د بانکونو د ونډوالو په دویمه اقتصادي غونډه کې تایید کړه چې یو شمیر بانکونه د نغدو پیسو په ورکولو کې له ستونزو سره مخ دي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال پر ایکس پاڼه لیکل شوي چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک په کوربتوب په دې غونډه کې مولا عبدالغنی برادر د دغو بانکونو له ونډوالو غوښتل چې د یادې ستونزې په هواري کې همکاري وکړي، خو هغه د کوم مشخص بانک یادونه ونه کړه. په ورته وخت کې د سوداګرو په ګډون یو شمیر بانکونو مشتریان وایي لا هم له یو شمیر خصوصي بانکونو د پیسو په ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخ دي. د افغان سوداګرو له ډلې انور افغان وایي سره له دې چې بانکي ستونزې تر یو بریده هواري شوي، خو لا هم نه دي توانېدلي چې خپلې هغې پیسې چې د تېر جمهوري حکومت پر مهال یې په بانک کې ایښې وي په بشپړه توګه ترلاسه کړي.
کومې پیسې چې موږ په اکاونټونو کې د جمهوریت وخت اکاونټونو کې ساري وي، هغه پیسې ځینې بانکونو ورکړي دي او ځینې بانکونو لا نه دي ورکړي. تجارانو سره باقي دي، مخ پلم په میوند بانک کې پیسې باقي دي، نه راکوي، مطلب د جمهوریت وخت پیسې. اما ځینې بانکونو ویله لږ ورکړي دي، اما کومې پیسې چې د جمهوریت د امارت په وخت کې چا بانکونو داخله کړي یا اچوي یا راکوي، هغه راکړه ورکړه په عادي ډول باندې روانه ده.
هغه ادعا وکړه چې اوس هم د افغانستان بانکونو او بهرنیو بانکونو ترمنځ د بانکي راکړې ورکړې په برخه کې ستونزې شته او سوداګر نشي کولی خپلې پیسې له افغانستانه بهر ولیږدوي او یا هم له بهر څخه رالیږل شوې پیسې په اسانه ترلاسه کړي. په کابل کې د خصوصي بانکونو یو بل مشتری چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم له یادولو ډډه وکړه، ازادي راډیو ته ویل
وخت د دولت اعلان هم
حتی کله چې حکومت خبر ورکړی چې تاسو کولی شئ ټاکل شوي پیسې له بانک څخه وباسئ. کله چې موږ بانک ته ورشو دوی وایي چې موږ دا مقدار پیسې نشو ورکولی. دا هغه ستونزې دي چې موږ په افغانستان کې ورسره مخ یو.
د 2018 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په هیواد کې بانکي خدمات ګډوډ شول او د خصوصي بانکونو په ګډون د بانکونو په څانګو کې شپه او ورځ د خلکو اوږده کتارونه ولاړو چې ټول له دې بانکونو څخه د پیسو ایستلو په هڅه کې وو. په لومړي سر کې له بانکي حسابونو څخه د پیسو ایستل له سختو محدودیتونو سره مخ وو، خو څو میاشتې وروسته دغه محدودیتونه کم شول. د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د افغانستان بانک د وروستۍ خبرتیا له مخې انفرادي حساب لرونکي کولی شي اونۍ کې $1000 یا 10,000 افغانۍ او په میاشت کې $1,500 او یا 250,000 افغانۍ له خپل حساب څخه ترلاسه کولی شي. همدارنګه خصوصي او دولتي شرکتونه کولی شي په میاشت کې د خپلو حسابونو 15% چې له $1,000 څخه زیات نه وي له بانکونو څخه ترلاسه کړي. خو د یو شمیر خصوصي بانکونو مشتریان ادعا کوي چې د بانکونو لخوا یاد موارد نه عملي کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ورسره لدې چې اسرائیل په غزه کې پوځي عملیاتو ته زور ورکړ، مصر ګواښ وکړ چې د رفح سره د ښار ته د اسرائیلي ځواکونو د ننوتو په صورت کې به له اسرائیل سره د سولې تړون لاغوه کړي. د اسرائیل صدراعظم ژمنه کړه چې خپل سرتیري به د حماس د توندلارې ډلې د له منځه وړلو لپاره له مصر سره په سرحد کې پراته ښار رفح ته واستوي. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
قاهره پرون غواښ وکړ چې که اسرائیل د غزې ترانګې په جنوب کې ګڼمیشتي سرحدي ښار رفح ته خپل پوځي ځواکونه واستوي، نو له اسرائیل سره د سولې تقریبا 40 کلن تړون به لغوه کړي. دا تړون په 1979 کال کې د متحدو ایالاتونو د پخواني ولسمشر جیمی کارتر په منځګړتوب د مصر د پخواني ولسمشر انور سادات او د اسرائیل د هغه مهال د صدر اعظم مناخم بیګن ترمنځ لاسلیک شوی. په کم ډیوید کې د مصر او اسرائیلو د مشرانو ترمنځ روغبړ هغه مهال ډیره نوي او حیرانوونکې پیښه وه. د مصر او اسرائیل ترمنځ د سولې تړون د دې ټولو کلونو په اوږدو کې په منځني ختیځ کې د ثبات مهم عامل ګڼل کېده. په تیرو څو لسیزو کې د فلسطینیانو له پرله پسې اعتراضونو او د اسرائیلو او حماس ډلې ترمنځ د جګړو له لړۍ سره سره دا تړون پر ځای پاتې شو. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي ډله بولي. اوس چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ژمنه کړې چې اسرائیلي سرتیري به د غزې ترنګې په جنوب کې د مصر سرحد ته نږدې رفح ښار ته لیږي، قاهرې ګواښ کړی چې که اسرائیلو دا کار وکړ نو دا تړون به لغوه کړي. څارونکي وایي که دا تړون لغوه شي نه یوازې مصر او اسرائیل ته به ناوړه عواقب ولري، بلکې د سیمې نظم او ثبات هم زیانمنولی شي. دو مصري چارواکو او یو لویدیز ډیپلومات د یکشنبه په ورځ اسوشیټډ پرس خبري آژانس ته وویل که اسرائیل پر رفح برید وکړي دا امکان شته چې مصر دا تړون وځنډوي. نتانیاهو ویلي چې په غزه کې د اسرائیلو له څلور میاشتنیو پوځي عملیاتو وروسته رفح د حماس وروستۍ قرارګاه ده او د دې افراطي ډلې د له منځه وړلو لپاره دې ښار ته د ځمکنیو ځواکونو استول یوه اړتیا ده. خو قاهرې له هر هغه اقدام سره مخالفت څرګند کړی چې په نتیجه کې د غزې ترنګې جګړه ځپلي خلک دې ته اړ شي چې له سرحده واوري او مصر ته ننوسي. مصر او اسرائیلو له یو بل سره څلور لوی جګړې وکړې چې وروستۍ په 1993 کال کې وه. نو ځکه کله چې سادات د عربي نړۍ له نورو مشرانو څخه جلا شو او له اسرائیلو سره د سولې موافقه وکړه، ټوله نړۍ یې حیران کړه.
خبرونو ور آخوا
د نورستان ولایت اوسیدونکو له حکومتي چارواکو او مرستندوی مسوغ غواړي چې د ځنګلونو په بیا احیا کې د ورسره همکاري وکړي. د دوی په وینا له تیرو څو کلونو څخه د راپدې خوا د ولایت په یو شمېر سیمو کې د اور لګېدو او نورو طبیعي آفتونو له امله ډېر ځنګلونه له منځه تللي او بیا رغونې ته سخته اړتیا لري. نور تفصیل په دې راپور کې.
د نورستان اوسیدونکي وایي له تیرو څو کالو څخه په پرله پسې ډول په ځنګلونو کې د اور لګېدنې، وچکالۍ او نورو طبیعي آفتونو په وجه یې د ځنګلونو یو شمېر ساحې له منځه تللې دي چې په تخریب شوو ځایونو کې اوس سپیره بادونه لګېږي او داسې ونه پکې نشته چې یو ستړی لاروی سیوري ته دمه شي. د دوی په وینا په کومو ځایونو کې چې ځنګلونه سوځېدلي هلته واوره هم زر ویلې کېږي او پخوانۍ له اوبو ډکې درې یې سختې وچکالۍ ځپلې دي. ځایي اوسیدونکي وایي اوس چې په ډېری ولایتونو کې د نیالګیو او بوټو نالولو موسم پیل شوی دی، نو له حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې د نورستان د ځنګلونو بیا احیا ته ځانګړی پام وکړي. د یاد ولایت دوه تنو اوسیدونکو محمد امین او نذیر الله ازادي راډیو ته وویل
دا ځنګلات وسو دغه نیالګي وسو قصوی علاقه تر اوسه پورې سپیرم دغه صفات دی د وخت د حکومت نه او د مرستندوی ادارو نه غوښتنه او دغه دا ده مناسب بوټي لرغوزان یا وغیره دغه وکړل شي. یو خو به د علاقه داسې یو شین زرغون شي، بل د علاقې خلکو ته یو نفع ورسیږي. نفع یې دا ده چې په دغه علاقه کې ځنګلات چې وشي ځنګلاتو کې واورې سارېږي، واورې سارېدو وجنې اوبه پیدا کېږي او بل دا د سیلابونو مخه ونیول شو په ځنګلاتو باندې. سیلابونو مخه ونیول شي نو دغه د سیمې خاوره په خپل ځای باندې پاتې شي.
د افغانستان اسلامي امارت د کرنې او مالدارۍ ریاست چې کوم په تېرو کلونو کې کوم ځنګلونه سوځېدلي دي باید دې ته د ځنګل د احیا پروژې بیا په کار واچول شي او سوځېدلي ځنګلونه باید بېرته ورغول شي، مصنوعي ځنګلونه په دې کې کېنول شي او د ځنګل ساتنې پروژې تطبیق شي. له یوې خوا به سوځېدلی ځنګل زرغون شي او د بلې خوا به غریب ولس ته د کار زمینه برابره شي.
په نورستان کې د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو چارو مسؤلین بیا وایي د سوځېدلي او تخریب شوي ځنګل د بیا رغونې لپاره یې ګڼ پلانونه چمتو کړي او په یو شمېر ځایونو کې یې د بیا احیا عملي چارې هم پیل کړي دي. په یاد ریاست کې د کرنیزو چارو امیر محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته وویل
د جګړو په جریان کې یا د طبیعي آفاتو په بنا باندې دغه ځنګلونه چې دي تخریب شوي دي، د همدغه ځنګلونو د احیا لپاره همکارو موسساتو او دولت اقدامات کړي دي او کوي. تیر کال د ځنګل د بیا احیا او د پراختیا په خاطر باندې 1,15,000 نیالګي کرل شوي وو، مثمر او غیر مثمر، او همدارنګه سږ کال هم دوی په پلان کې لري چې د پاسه 2,00,000 مثمر او غیر مثمر نیالګي دا شوراګان ته توضیح کی او وی کری
که څه هم چې د نورستان ډیرې ځنګلونه د قومي تړو او ناغو په وسیله ساتل شوی، خو په تیرو څو کالو کې په ځنګلونو کې اور لګېدنو، وچکالۍ او نورو طبیعي آفتونو د یاد ولایت یو شمېر ځنګلونه تخریب کړي چې ولسونه د بیا احیا جدي غوښتنه کوي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
څېړونکي وایي چې د کیمیایي موادو له کبله د هوا ککړتیا پر ګلانو هم منفي اغیز کړی دی. د امریکا د واشنگټن پوهنتون څېړونکو معلومه کړې چې کیمیایي مواد د ګلانو بوی له منځه وړي. تفصیل عصمت څاروان دروي.
نوی څېړنې ښیي چې په هوا کې د فوسیلي موادو موجود کیمیاوي مواد د ګلانو او بوټو د ګردې د خپرېدو عملیه له خنډ سره مخامخوي او حتی د ګلانو بوی بدلوي. د نیویارک پوسټ راسپانې د راپور له مخې متخصصان وایي سربیره پر دې چې له دې کبله انسانان د ګلانو له شبو یا بې برخې کیږي، پر حشرو ډېر منفي اغیز شیندي. په تېره بیا هغه حشرې چې د شپې مهالې ګلان د بوی له مخې پیژني او پرې کښېني. د دې څېړنې برخوال جیف ریفل وایي د انسانانو د فعالیتونو له کبله ککړتیا د مهمو عطرونو یا بویونو کیمیاوي ترکیب بدلوي او دا تغییر تر دې حده دی چې ګردشیندونکي حشرې نور د ګل بوی تشخیصولی نشي. ریفل او د واشنگټن پوهنتون نور څېړونکي چې د خپلې څېړنې پایلې په ساینس مجله کې خپرې کړې، موندلې چې په دې پدیده کې د ان او درې په نوم نایتریت رادیکالونه رول لري او د لسکرو، ګازو، برښنا کوټونو او نورو انرژیو او طبیعي منابعو سرچینه اخلي. ریفل زیاته کړه کله چې یو روز ګل بویوي، په حقیقت کې له بیلابیلو کیمیاوي موادو جوړ شوی ګل حس کوي. د ریفل په وینا ان او درې تر ډیره د ګل غلظت کموي. اوس دا اندیشنه شته چې د بوراګانو په شان ګردشیندونکي د ایکوسیستم په برخه کې خپله دنده ترسره نکړی شي. ریفل یادونه وکړه چې په 240,000 ثبت شویو ګل لرونکو بوټو کې نږدې 80% د حشرو مداخلې ته اړتیا لري او 80 ګلان د ګردې د نخپرې دوله کبله له خطر سره مخامخ دي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم محترم مدیر انتر رحمت وړاندې کوم. دا د چمن لار بند ده، دا د مریضان لار بند کړي ده، پر مخ بند ده، دا د کانسر مریضان دي، دا نه پریږدي، هغه نور مریضان خو بيخي بند دي، دا د کانسر د تاریخ مریضان دي، دا غیبی چې پر شواله دا لار پر مخ بند ده، نه شپه جمع ده، دا د مریضان لار بند ده، دا د مریضان لار به چې پریږدي. سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله. دکندار د سپین ولک ولسوالۍ صدر سره په لیکه موږ د حکومت څخه غواړو چې موږ د سپین ولک ځوانانو ته په افغانستان په شرکتو کې دولتي شرکتو کې ځایونه ورکړي. موږ د ولک ځوانان درنې میاشت کېږي د بارډر د بندښت وجه چې د پاکستان د افغانستان د چمنو سپین ولک لار بنده ده. 15,000 ځوانان بیکاره دي، خواري نشته، هیڅ کار نشته. نو موږ د خپلو مشرانو څخه غواړو چې موږ د ولک ځوانانو ته په دولتي شرکتو کې ځایونه راکړي. تکړه ځوانان لرو، استعداد دار ځوانان لرو او تعلیم یافته ځوانان لرو، نو دا مې هیله ده.
السلام علیکم. ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. تاسو یو خبرونه ورور د طالب مشرانو سره جوړه کیسه دا ملسته ولې کار نه ورکی؟ مونږ خو نه په تیر نظام کې کار کړی ده، نن د تا په تیر 15 کلن کې کړی ده، نن په شل کلن کې کړی ده. یو نظام کې مونږ کار نه کړی، په شخصي انجټونو کې چوکیداری وراوله، هغه نه مشرانو اوس قراره ته درې کاله کېږي ورور په کور ناستې ورې، ملسته ولې کار نه ورکی دوی؟
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي radio.com ته ورشئ.
افغانستان کې سهار شپږ نیمې بجې شوې. ازادي راډیو او ری دی برخه کې دی. ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیس پروګرام مه هیروئ. خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د طالبانو چارواکي په خوست ولایت کې د یو ډله ییز قبر د موندلو خبر ورکوي. د خوست ښاروال بسم الله بلال پرون دوشنبه خبر اعلان ته وویل دا ډله ییز قبر چې د خوست په مرکز کې موندل شوی او شاوخوا سل مړي پکې و احتمالا د پخواني شوروي اتحاد پلوي حکومت له وخته پاتې دی. ښاغلي بلال زیاته کړه چې دا قبر د شنبه په ورځ د خوست په سړبني سیمه کې د یو کوچني بند جوړولو لپاره د کیندلو په مهال وموندل شو. ښاغلي بلال د سیمې د اوسیدونکو په حواله وویل په قبر کې خخ کسان په دیارلس سوه پنځوسم کال کې چې د خلق دیموکراتیک ګوند په مشرۍ حکومت واکمن وژل شوی دی. ملګري ملتونه اټکل کوي چې په نوي میلادي کال کې به نږدې نیم میلیون افغانان له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا پرون دوشنبه ناوخته په خپله ویبپاڼه په یو بیان کې ویلي چې اټکل کېږي په روان 2040 میلادي کال کې به شاوخوا 4,35,000 افغان کډوال هیواد ته راستنه شي چې په سلو کې 98 به بشري مرستو ته اړتیا ولري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنري یا UNHCR په کندهار ولایت کې د قابلو د روزنې د یو کورس د پیل خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو د ادارې په یو بیان کې چې پرون دوشنبه پر ایکس شبکې خپور شو ویلي دا دوه ورځنۍ روزنې اس پروګرام د جاپان په مالی ملاتړ پلان شوی او هدف یې د ښځو لپاره د کاري فرصتونو برابرول دي. د افغانستان کرکټ بورډ پرون د سریلانکا په وړاندې د شلو ورځو لوبو لپاره د ملي لوبډلې غړي اعلان کړل. په دې لوبډلې کې د محمد نبی اساخیل، ابراهیم ځدران، عظمت الله عمر ضیا او ګلبدین نایب په څیر څو لوبغاړي چې اوس مهال له سریلانکا سره د ورځنیو لوبو په لړۍ کې لوبیږي شامل دي. افغان لوبډلې سریلانکا ته د خپل دې سفر په مهال کوربه لوبډلې ته یو ټیسټ او دوه یو ورځنۍ لوبې بایللې او سبا چهارشنبه په دریم او وروسته یو ورځنۍ لوبه کې ورسره مخامخ کیږي. یو امریکایي چارواکي پرون وویل وروسته له دې چې د امریکا دفاع وزیر لوید آستن بستر شو او دندې مرستیالې ته وسپارل شوې، بروکسل ته د هغه سفر هم لغوه شو. ټاکل شوی وه چې ښاغلی آستن د پنجشنبه په ورځ د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه او یوه ورځ مخکې له هغه د اوکراین د تماس له ډلې سره په جلا غونډو کې ګډون وکړي. پنځه اویا کلن آستن د یکشنبه په ورځ د هغو اعراضو له کبله چې د مثانې ناڅاپي ستونزه بلل شوې د جدي څارنې په خونه کې بستر شو. د فرانسې حکومت پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل د دوهمې کلیزې په درشل کې پر موسکو تور لګولی دی چې د انټرنیټي لاسوهنو په مټې د کیف د لویدیځو متحدانو په اړه د ناسمو اطلاعاتو د خپرولو اوږدمهاله کمپاین پیل کړی دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت چارواکو پرون وویل چې روسیې په اطلاعاتو کې د لاسوهنو او د درواغو د خپرولو له لارې د اوکراین پر لویدیځو متحدانو له هغې ډلې پر پولنډ، جرمني او فرانسې د حملو لپاره هڅې چټکې کړې دي.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مهر کلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره د مطالب چمتو کړی دی. په یو تازه راپور کې راغلی چې په ایران او پاکستان کې د افغانستان له تاریخ څخه جوړ شوی خورا ډیر هیروئین اروپا ته کاچا کیږي.
د قانون عملی کولو بنسټونو معلومات کوي چې ایران اروپا ته د هیروینو د قاچاق په اصلي لاره ده. اروپا ته هیروین له همدې لارې د موټرو او کارګو په وسیله قاچاق کیږي. ترکیه د اروپا پر پوله پروت یو بل هیواد دی چې ډیر هیروین له همدې لارې هم اروپا ته قاچاق کیږي.
دا چې سریخ ولې د اعتیاد لامل کیږي او د سریخو اعتیاد د نشه یي موادو له اعتیاد سره څه توپیر لري په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړي.
هغه کسان چې په سریخو باندې معتاد وي د دوی توازن خنوي، اکثره رنګ توریږي، توخلې لري، سابندي لري، اکثره توخیږي، نفس کوتاهي لري.
د سیف الرحمن په نوم یو جوړ سوی معتاد وایي چې د اعتیاد پر مهال می کار نشوای کولای.
مظلوم د شیخ بیدل
او د بدن د سپلارزا کول در به کم کوچ مو جنجال را نه کېده ورونه وو خستر غنه را تکته وایلم قوالم به نشان اسکالا پتای نس کولا سارو غنچ بو دو بل بو گنس بو آچیم پتای چی پریخ مرگور سبلال منتم چکر چرس مرس موگا
او دو پروگرام پا پاکی با پیور دراما کی واوری چی ده سید محمد ده کور پر دیوال یو چا سر رو پورتا کلی بی خود ده سید محمد پلی دو تختیه دلی بی دا چی دا سرائی با چوک بی او اصل کسد سده دا با پر دراما کی واوری
جر راسا سراغ در سر راوڑا
تا او سے مر کڑا سر و ناس در آمان کڑا
وی دا کالی خوی طول پوی نصر دی زویا تل تا میزار که تا پتا پوشی می دی
اوز خپراوانه پی راپور پیل کوو د اروپایي ټولنې د اتحاد او نشي موادو د سارنې مرکز وایي په ایران او پاکستان کې د افغانستان له تریاکو څخه جوړ سوي خورا ډیر هیروین اروپا ته کاچا کیږي. د دې مرکز په تازه راپور کې راغلي پاکستان او ترکیه اروپا ته د هیروینو د کاچاکو اصلي لارې دي، آن دا چې په ایران او پاکستان کې جرمي ډلې توانېدلې چې اروپا ته نشي مواد د قانوني ترانزیت په ډول هم کاچا کړي. دا مرکز وایي په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له منع کولو سره سره ایران او پاکستان ته د دې هیواد د تریاکو کاچاک نه دی کم سوی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د اروپایي ټولنې د نشي موادو او اتحاد د څارنې مرکز په دې راپور کې په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې د پام وړ کموالي ته اشاره سوې، خو په دې راپور کې دا هم راغلي چې په دې هیواد کې د تریاکو لوی زیرمې د دې سبب سوي چې ګاونډي هیوادونو ته د تریاکو کاچاک دوام وکړي. د مرکز موندلې یو کیلوګرام تریاک چې یو کال مخکې بیه 219 امریکایي ډالر وه، اوس 308 ډالرو ته پورته سوې ده. د دې مرکز تحلیلګر لورنس لینیل وایي چې د افغانستان له ډېری تریاکو څخه په ګاونډیو هیوادونو کې هیروین جوړیږي.
د افغانستان له تریاکو څخه یوازې په افغانستان کې هیروین نه جوړیږي، بلکې په ایران او پاکستان کې هم ترې جوړیږي او د پاکستان ځینې جرمي ډلې د اروپا د نشئی موادو په بازارونو کې ښکېلې دي.
د دې مرکز څېړنې ښیي د بالکان هیوادونو اروپا ته د هیروینو د قاچاقو ډېره نږدې لاره ده او ډېر کیمیاوي مواد هم له همدې لارې او دا ډول اروپایي هیوادونو له لارې آسیا ته قاچاق کېږي چې هلته د هیروینو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کېږي. د اروپایي ټولنې د نشي موادو او اتحاد د سرج مرکز یو بل تحلیلګر رابرټ پیترانسیس موندلې ایران نه یوازې دا چې د افغانستان له تریاکو څخه هیروین جوړوي، بلکې اروپایي هیوادونو ته د قاچاقو یو مهمه لاره هم ده.
د قانون عملي کولو بنسټونو معلومات ښیي چې ایران اروپا ته د هیروینو د قاچاقو اصلي لاره ده. اروپا ته هیروین له همدې لارې د موټرو او کارګو په وسیله قاچاق کیږي. ترکیه د اروپا پر پوله پروت یو بل هیواد دی چې ډیر هیروین له همدې لارې هم اروپا ته قاچاق کیږي، خو په ترکیه کې له 2022 میلادي کال راهیسې د هیروینو نیول کم شوی دی.
پروسه ښکار په اروپا کې د نشي موادو د وضعیت په اړه د دې مرکز تحلیل ښیي په افغانستان کې له 2 کالو راهیسې د کوکنارو د کښت بندولو د سیمې بازارونو ته د تریاکو او نړیوالو بازارونو ته د هیروینو پر قاچاقو هیڅ اغیز نه دی کړی، ځکه د دې مرکز تحلیلګران باور لري چې اوس هم په افغانستان او سیمې په هیوادونو کې د تریاکو لوی زیرمې شته.
د دسمبر په میاشت کې موږ ته وروستۍ را رسېدلې معلومات ښیي چې له افغانستان څخه د دریو هیوادونو یعنی ایران، پاکستان او ترکیه ته د نشئی موادو قاچاق نه دی کم شوی او اوس هم خورا ډېر هغه هیروین او ښیښه چې په افغانستان کې تولیدېږي نیسي.
که څه هم اروپایي ټولنه په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو هرکلی کوي، خو دا اندېښنه لري اروپایي بازارونو ته د افغانستان له تریاکو څخه جوړ سوو هیروینو قاچاق کم سي، اروپایي متاجر به شیشې، افینتانیال غوندې کیمیاوي نشي موادو ته مخه کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د اروپایي ټولنې د اتحاد او نشي موادو د سارنې مرکز وایي په ایران او پاکستان کې د افغانستان له تریاکو څخه جوړ سوي خورا ډیر هیروین اروپا ته قاچاقېږي، آن دا چې په ایران او پاکستان کې جرمي ډلې توانېدلې چې اروپا ته نشئی مواد د قانوني ترانزیت په ډول هم قاچاق کړي.
راځه کوم مونږ تاسو منتظرو
بس دادا زام راغلم اوس په ګډه میله وکړو.
راځه راځه په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړئ؟ په یو دود څوک نه محتاطېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې چې ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلور وی ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.25 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې د بوټونو، فرشونو او نور سریخ د احتیاط لامل ګرځي او ډیری وخت هغه کسان ورباندې معتاد کیږي چې تر دې وړاندې یې نشهیي مواد تجربه کړي وي. دا چې سریخ ولې د احتیاط لامل کیږي، څه ډول کسان په سریخو معتادیږي، معتادین په څه ډول د سریخو نشه کوي او د سریخو احتیاط د نشهیي موادو له احتیاط سره څه توپیر لري، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې په سریخو کې څه ډول مواد دي چې د احتیاط لامل کیږي.
پسریخو کې عضوي مواد دي چې هغه وروسته بیا په کاربن ډای اکسایډ او په کاربن مونو اکسایډ باندې بدلیږي چې نشه راوړونکي دي او دوی کب بوی کولو ډول وي او کپ سکولو ډول باندې وي. دوی د احتیاط لامل کیږي. هر کیمیاوي مواد او عضوي مواد استعمال او ناوړه استعمال او سو استعمال د احتیاط اډکشن سبب کېدلی شي.
څه ډول کسان پسریخو معتادیږي؟
اکثر پسریخو او رنگونو باندې هغه کسان معتادیږي چې هغوی مخکې نه احتیاط ولري یا نشهیي مواد استعمالوي، مثلا هیروینیان، چرسیان، کوکین والا، شیشی والا، ټابلیټ کا والا، ټرامادول او افین والا. هغه کسان چې د نشو څخه استفاده کوي هغوی ډیری دي تلېواله وي چې د مختلفو نشو څخه کار واخلي او د مختلفو نشو خوند او نشه وګوري. نو اکثر پسریخو هغه کسان معتادیږي چې هغوی د پخوا څخه معتاد وي.
په سریخو معتاد کسان په کومو طریقو سریخ کاروي ترڅو خماري پرې لرې کړي؟
پسریخو معتاد کسان سریخ د خپلې خمارۍ د لرې کولو دپاره کولی شي چې د بوی په شکل باندې دوی استعمال کړي، یعنی بوی کوي، او هم د دود په شکل باندې دوی استفاده ورڅخه کوي، او ډېر کمې داسې دي چې د خوړلو په شکل باندې دوی څخه استفاده کوي. خو اکثره دوی لکه د سیګرټو په شان یا د اپینو هیروینو په شان دوی څخه کوي یا دودې د دود ډول باندې دوی اکثره سریخ او رنګونو څخه زیات استفاده.
د سریخو احتیاط د نورو نشهیي موادو له احتیاط سره څه توپیر لري؟
بدبختانه چې یوازې نشهیي مواد لکه هیروین، ټابلیټ کې، شیشه، چرس، اپین، ټرامادول، عصبي دواګانې دا نه دي چې انسان معتادی، بلکې مختلف دواګانې یا مختلف کیمیاوي مواد لکه پټرول، ډیزل، حتی داسې نشیان شته چې د پټرول دود دغه کوي یا یې بویوي او یا یې د دود کش کوي او د هغې څخه همدارنګه د ډیزلو د رنګونو او بدبختانه د سریخو د دې شیانو څخه استفاده کوي. دا هم اکثر هغه خلک ډېر استعمالوي کوم چې د پخوا څخه احتیاط لري.
دغو کسانو نښې نښانې څه دي چې په سریخو معتاد دي؟
هغه کسان چې په سریخو باندې معتاد وي د دوی توازن ښه نه وي، اکثره رنګ یې توریږي، ټوخلې لري، ساه بندي لري، اکثره ټوخیږي، نفس کوتاهي لري، ګنګس وي دوی، هم همدارنګه نور رواني مشکلات ورته پیدا کیږي، ځکه چې په دې کې درانده کیمیاوي او عضوي مواد دي. د هغې په خاطر باندې د سږو ناروغیانې ورته ډېرې پیدا کیږي، ټوخیږي دوی، ساه بندش لري، او همدارنګه لکه د نورو نشو په شان باندې دوی نشم وي، ګنګس هم وي، او خپل کار نشي کوي، حافظه د لاس ور کړی، حافظه کمزور کی، خپل کار باندې تمرکز نه لري، او بالاخره کیدلی شي چې د دینه غټو نشو ته هم مخه کی.
پښنی خود متادانو درملنه د نورو نشي موادو له درملنې سره کوم توپیرونه لري؟
خوشبختانه وایم چې د ټولو معتادینو تقریبا درملنه یو شان ده. 15 ورځې د ډیټاکس یا زهري کېدلو دوره ده او د هغې نه وروسته بیا تر 15 ورځو پورې نوره همداسې تداوي ده. دغه ناروغان هم لکه د نورو نشه یي ناروغانو په شکل باندې چې خوب نه ورځي او نور ځان درد کوي د معتادینو وروسته، قهر غصې کوي، جنګونه کوي، دوی هم همدا اراض علایم لري. او چې د دوی کوم اراض علایم لري د هماغې مثلا د بې خوبۍ دپاره د بې خوبۍ دوا، د زړه تنګون دپاره زړه تنګوالي دوا، د دردونو دپاره د دردونو دوا استعمالیږي. تقریبا دومره ډېر فرق سره نه لري. لکه ټول روږدي کسان چې څنګه تداوي کېږي او هغوی ته کم ناوړه اراض علایم پیدا کېږي هماغه ناوړه اراض علایم تداوي کېږي. بدبختانه موږ په افغانستان کې لکه د اروپا او د امریکا په شان هغه سیستم نه لرو چې ایوازي سیستم استعمال کی یا هغه اواز دواګانې ورکول کیږي. نو دلته موږ یوازې څه کولی شو، هغه اراض علایم لوکل یا په موضوعي ډول چې کوم اراض علایم پیدا شوي یوازې موږ هغه تداوي کوو.
د سریخو کاروباریانو ته متوسیت څه ده تر څو په سریخو معتاد نسی؟
اول خدا چې د سریخو خپل کاروباریان باید ډېر احتیاط وکړي، ځکه چې زموږ د تجربې مطابق هغه کسان چې اکثره د هیروینو په کارخانو، د چرسو په کاروبار ځای کې، د پوډرو کاروبار ځای کې او د مختلفو نشه یي په کاروبار ځای کې او کارخانو کې کار کړی، هغوی اول درجه محتاط شوي دي. نو د سریخو د کارخانو والا او د کاروباریانو ته هم زموږ توصیت دا ده چې دوی باید یو خو سریخ د څه دپاره یو څوک وړي، مثلا کسان مشخص وي، مشخصو کسانو ته ورکي او بلدا نشي چې په عام بازار کې پارځ کې یا داسې خلک چې دوی ته مشکوک وي هغې خلکو ته باید هیڅکله سریخ او رنګونه دا شیان په خپل سر باید ورنه کړل شي.
په مرکه کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي سریخ د نشه یي موادو غوندې اعتیاد لري.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چلاسي ویلې بچي مور د پوډر وهي، پلار د پوډر وهي، یا مې خور د جزت پوډر وهي، یا د مېړه پوډر وهي.
پلار په مړي کې نه وم، په مور خو اوس خبر نه یم، خمخم مورم.
چې موږ پلار نه واخېستې یو $500,000 وو، همدغه سرمایه ما ټوله واخلم.
دا نشئ مواد ول زیانونو څخه د ژغورل لپاره د زهرو کاروان ونې زخ پرونه واوري.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ اوسیدونکو سیف الرحمن په 10 کلنۍ کې لومړی په چرسو او وروسته په نورو نشئ موادو محتاط شو. دای چې لاسو کالو راهیسې نشه کوي وایي چې د نشو په لومړیو کلونو کې له خپل پلار سره په کرونده کې کار کاوه، خو وروسته نشو دومره کمزوری کړ چې هر څه ځینې پاتې شول. سیف الرحمن چې اوس په یوه روغتون کې بستري دی زیاتوي که نشه یې نه کولای اوس به یې د نورو خپلوانو غوندې ښه ژوند درلودی. دا چې سیف الرحمن د اعتیاد له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
والا متاز دست کوم چې مرګورو به راتی د چرا سره هغه نشه وکړه چرس مرس وایي دا دسې د دسې غوسې په روږ دی کړمه چې دسې ژوند مې دسې بل رقم څه مازغه مې خراب کوه چرس مې وایم بټای مټای مې نه کوو کور کې مې جنجال کوو درس مې والا 5 پورې الی ده بس چې مرګورو په نشو روږ دی کړم درس هم رانه پاتې شه یاره نشه دا لس کال کې چې کوم دا هغه مې وایي د تریاکو شیشه نمونه چرس و لو چرس نه بیا غس په ځینې مې ګولۍ شپې او ځکپ نه بیا غس شیشه شته شیشې نه بیا غس ځینې مې تریاک شول والا مازغه مې داسې ګېدل او د بدن مې داسې لرزه کړه در بې کو کور کې به جنجال رانه کېده ورونه به پخه سترګنه راته کتل ویلم ټکولم بې نشه مې چې کوله پټای مې نس کولی د سارو غونچې بو زوبل بو ګنس بو چې مې پټای پسې پرېښو ملګرو سه بلاړم هلته ټکر مې چرس مارس مې ووایه نشه مې دا 200-300 روپۍ مو ورکولې ورځې دغه 8-9 لکه به تللې نشه مې چې نه کولی اوس مې موټر و بل کار بار مې ځان ته په جوړ وو پیسې به کله ورور چې بانک نه راولېږه د دېوزپې نه لکه ماشې به یې راولېږم ما به 2000 روپۍ کې وایم هغه ما پټې مې کړې عجیب شرایط ولی دیگه کار دارم ما بر تیل شد دیگه مریض دوم دیگه دیگه خبر نوش پنیشال شاین ورکا دو کرد دو پسونم رو پی پتالانی سابدان کرد جنجالیم کاو شپی بوم اتالما چارت مارسیم وایدی شپی ورزی تون کردی بنا که نستالم کردی ورونو جنگ راست کاو دایا ورونو داده تو بخست کرد زیبای وایدم خوالم زود خیالم دبی مبیو تو بی وایدم پختی موسم درکی
په خاطر کې مو اوریدل چې سیف الرحمن وایي د نشو په لومړیو کلونو کې له خپل پلار سره په کرونده کې کار کاوه، خو وروسته نشو دومره کمزورې کړ چې هر څه ځینې پاتې شول. سیف الرحمن زیاتوي که نشه یې نه کولای اوس به یې د نورو خپلوانو غوندې ښه ژوند درلودی.
آیا پوهېدلاست؟ آیا پوهیدل است که امیدوار مور نشه وکړي په ګېډه کې ماشوم نقصان کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر وحیدالله کوشان خبرې واورو.
مخدره مواد په مجموع کې هغه مواد ده چې د شهم کې منحل ده، د پلاسینتا نه تیریږي. پلاسینتا هغه نخلوونکی ارګان ده چې مور او ماشوم سره نخلوي. هغه مواد چې ماشوم ته نقص کوي هغه فلتریږي او نه پرېږدي چې ماشوم ته داخل شي. نو مخدره توکي په مجموع کې هغه مانع نه تیریږي او په جنین باندې ناوړه اغېزه وکړي. باعث د سخت دی جنین یا سخت دغه ماشوم په مختلفو وختو کې ږي. کله چې مخدره توکي استفاده کوي په اولین هغه تاثیر یې په دماغ باندې ده. دماغ ده چې ټول وجود اداره کوي، دماغ ده چې ټول وجود کنترولوي. کله چې دغه عصب تنبیه شي ماشوم چې په کې ژوند کې هغه ته رحیم وي یا رحم وي، دا عضلات چې ده په حرکات راوړي، هغه عضلات د شخیږي تقلص کوي. په زمین کې کله چې دا عضلات تقلص وکړي دا د ماشوم حرکت سبب ګرځي او کیدای شي ماشوم به وخت شکل سره دولیږي. بل هغه مایع چې ماشوم پکې د مور په ګېټه کې اوسیږي امینیتیک مایع وي چې د هغه کې لامبو یا شناور ده دغه ماشوم بدون د مایع نه دا ژوند نشي کولی. مخدره مواد دغه مایع کې ګټیږي، باعث د دې کېږي چې بې وخته هغه مایع توی شي. کله چې کله بیرون توی شو هغه ماشوم هلته کمبود د اکسیجن سره مواجه کیږي او هغه په نتیجه کې مري او سخت کیږي. مجموع کې مخدره توکي د چرس ته نیولی تر میتامفیتامین یا شیشه پورې چې بد اغیزه لري. کته کې دغه استیمولان یا تحریک کوونکي مواد مثلا که هغه کې شیشه راځي، هغه کې نیکوتین راځي، هغه کې نور مواد راځي، دا تحریک کوونکي مواد چې دا عصب تنبیه کوي. چون د دې شدت د نشه زیات او ډېر مضر ماده ده، نو دا ډېر زر تاثیرات هم مور باندې کوي، هم د ماشوم د اوسېدو ځای باندې چې هغه رحم د مور د هغه مایع امنیتیک یا هغه اوبه دي چې هغه پکې ژوند کوي د هغه باندې ډېر نقص کوي. خپله ماشوم باندې مستقیم ورپسې د هیروین ده. هیروین هم چون داسې هغه کیمیاوي ساختمان مغلق او پیچلی ده چې ډېر په عصبي سیستم هم د ماشوم او د مور ناوړه اغېزې کوي او باعث د سخت د جنین کیږي. ورپسې تریاک ده په تدریج سره همداسې چې کتلی شي نیکوتین ده، مورفین ده، د خوب ګولیګانې دي، الکول ده، میتادون، فنټانیل، په تدریج سره هر یو د ماشوم د بدمرغۍ سبب کوي.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلور ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1269 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان یوه په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې سید محمد په نیمه شپه کې یو څوک لیدلی وي چې د دوی د کور پر دیوال یې سر ورپورته کړی وي، خو د سید محمد په لیدو تښتېدلی وي. تر دې پیښې وروسته سید محمد فکر کوي چې دا سړی خامخا غل دی. هغه دی چې بله شپه کمین ورته نیسي. دا چې دا سړی به څوک وي، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پیښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
دروازہ بند ہوا نہ میں اٹھا کا والا تازی بولو خوب ہو
ملامت
کاغل پر دیوال کور تر واؤ تا تم ویل چې پروش پر زمون کرے او چا پر دیوال سر را پورته کړو کله چې زه ولیدم نو تختې ده ما چې ویل غل ده هغه و چې نن ورته پټ شوم ګورم چې دا بدمر رستا زوی و
او سړی ځوان دی لاندې والانو امزول سره ګرځېدل او میلمسیا خو بد کار نه دی ولې واسور خرابې
ټول فساد دی زوی پانډي والانو کې دی یو انډیوال زه پیژنم دومره نه اهل هلک دی چې ټول کلی ځینې په عذاب دی بس نور انډیوالانې هم دغسې نه اهله وبوله پورتا شا سب لائے چیز منگ دی کور پا دروازہ کے پروتے
اوہو بیاسار شو
دا سب بلا وہ لائے دا وازی والے دا سی دے
سلام علیکم سید محمد لالا
وعلیکم سلام
لچو سر دی جنجال دے
دی دی انا اہل زویر اللہ سے تر پوزی را غلائے طول شپے دی کور مخت تیرا کڑی دا او دل تا پروت دا اوز جماعت تلم چیو ملی
سید محمد لالا دا سی زوانان خود تر کور پا سارا کی خواک بھی
والے پا سارا کی خواک بھی
ہوئی تندے خبر
نا والا ولی پا واحد سشوی
نه پویگم چه خبری او لمای پتوی او کریختیانه خبر دول کلای خبر ده چه سازوی واحد ولی ده سشوی
نادر جان اسم خبر او که اسم خبر ده
ولالا زوی ده پودری شوی ده پا کلی که نور پودریان همشتا بس طول او رز دوی دی او هم ده پودر چکول
سوای زما زوی پودری شوی ده
هو طول او رز نظرگل اکا پا باغ که لپودری جلیل سره ناستوی نی گوری چه دماغ بنای تکا جیڑا شوی ده او لکنال گوندی وچ کلک سوی ده
دی واحد پلالا چه خبره ده لچا سر ده غال مغال ده
راشا نازول زوی ده و گورا خلنگو تای را پسر کرا ما بویل چه ده حلک هرش پا ناوخت رازی خام خوابی لار شوی ده خطابه پلوی که ولا ویل بده ده حلک ده لندی والانو همزون سر خوبا ملمستیاوی که وینو داده او سورتا و گورا تا ته هم خ پوڑنه در پسر کرد
ولی بزوی می چه شوی دی پر تا دی بل سیال و دریگی لخپل زوی سر دی سیالی شو لکنه
سوک چه ستاغونده دی خپل اولادون ایبونه پتوی او بیزه ناز ورکوی دغه بای حالوی تا ور تا او گورا زوی دی پوڑه ری شوی دی لبد و همزولو سر گرزی دل دا پایوی
تا چه وی از ما زوی پوڑه ری شوی دی او سویا دا دی چوکرل تا خود پلار سپینه گیره او زما سپین سر تا دیم منه کتل ام دا تا تا بستر گیوه
ولی موره پا ما زیجه او گوره خید تا کرل زوانیم
مونگ ویل تا پس زمونگ دلاس لکره شد و تا هم خپل زوانی تبا کرد او هم دی زمونگ آرمانون لخاور سر خاور کرل
ولی دی داسیو کرل
دا سایدی راڈیو درنو اوریدون کو دا زهر و کاروان خپرونه پر هم دی زی پای تور رسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو دا خدای پامان.
ده زهرو کاروان
تماشے بدلے